رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په ننګرهار کې د سړک په غاړه د یومین د چاودنې په پیښه کې 15 تنه سرحدي پولیسان وژل شوي دي. دوه کسان په کراچۍ کې د عمران خان د یوې ملاتړ کوونکي د قتل په جرم په اعدام محکوم شو، او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عدلي وزارت په شمول د قانون نافذولو په ادارو باندې بیا نیوکې وکړې.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه څخه وروسته پر پټونه کې دا هم اوریدلی سي چې د سولې ولسی حرکت غړي وایي طالبانو د بغلان په ولایت کې ورته سپکې سپورې ویلې.
بیا مرتویل چې موږ هم دې خاطر کې چیرې دا د امریکا پروژه ده، د نیکلسن پروژه ده، یا د بل هیواد پروژه ده، نو موږ غوښتل تاسو موږ سره محاکمه وکړو.
د هلمند د ولایت اوسیدونکو وایي د مخابراتي شبکو بندېدو یې ژوند سخت کړی.
خلق ډیر په مشکل کې دي، ځکه چې خلق د ټلیفون څخه د پدې خاطر کار اخلي نه چې یو بل سره اړیکه ونیسي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د رویټرز د خبري اژانس د ریپورت لمخې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویل دي چې د اسلامي دولت یادایش وسلوالو نن د جمعې په ورځ د اشین پولیسوالۍ کې د سرحدي پولیسو له یو همبي موټر سره نږدې د سړک په غاړه ښخ شوی ماین چولی. 15 تنه سرحدي پولیسان وژل شوي او 4 کسانو زخمیان دي. داعش هم نن په یو بیان کې د دغه چاودنې ذمواري قبوله کړې. د چهارشنبې په ورځ هم د ننګرهار ګاونډي ولایت کونړ د شیګل پولیسوالۍ کې یو وین موټر چې ملکي کسان پکې ناست وو په یو ښخ شوي ماین اور برابر شو. درې کسه ځای پر ځای وژل شو او 14 تنه نور زخمیان شو. اژانس وایي چې په افغانستان کې د روان جنگ چې 40 کاله کېږي په نتیجه کې دغه هیواد د نړۍ د هغو هیوادونو په صف کې ودرولې چې تر ټولو زیات ښخ شوي ماینونه پکې پراته دي. د هلمند ولایت د سولې د ولسی حرکت غړي وای چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت د ډنډغوري پولیسوالۍ کې د دغه تحریک د غړو سپکاوی کړی او اجازه ورنکړه چې د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو ته ننوځي. خو د دغه تحریک ویوان بسم الله وطن دوست نن د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو ته په تلیفوني پیغام کې ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي هغه رپورټونه درواغ دي چې وایي ګوندې طالبانو د هغو ملګري وهلي او ډبولي وو. وطن دوست ویل چې طالبانو سپکاوی کړی.
هغه خبرونه چې په رسنیو کې خبره شوې دي چې ګوا کې طالبانو موږ وهلي یو، دا خبر درواغ دی. دا خبرونه درواغ دي، وهلي نه یو خو سپکاوی شوی دی.
طالبانو د سولې دا ډول ولسی حرکتونه د متحده ایالاتو د پټو پروګرامونو او پروژو یو برخه بللې او د هلمند د سولې د ولسی حرکت غوښتنې تر اوسه پورې نه دي منلې. د ننګرهار ولایتي چارواکو تیره شپه د خوږیانۍ ولسوالۍ د دیار په کلي کې د پوځي عملیاتو په لړ کې د طالبانو د دوو قمندانانو په شمول د 11 طالب جنګیالو د وژلو ادعا کړې، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زمون خبریال ذبیح الله غازی د والي د وین له قوله وای چې 12 تنه جنګیالي ژوندي نیول شوي دي. حکومتي قواو د قندهار ولایت د میوند پولیسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. دغه ولسوالۍ چې قندهار او هلمند سره نښلي زیاتره برخې د طالبانو په ولقه کې دي، او څو ځله مخکې هم حکومتي قواو چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي هوایي ملاتړ کوو د طالبانو په ضد عملیات سرته رسولي وو. د ملي امنیت شورا مطبوعاتي دفتر وایي چې د برېټانیا د دفاع وزیر ګوین ویلیمسن د ملي امنیت د صلاحکار حمدالله محب سره پرون د پنجشنبې په ورځ ناوخته په کابل کې پارک کې ملاقات وکړ او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزلو په اړه ورته وړاندیز کړی. دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د جمعې په ورځ د فرانسې هغه وړاندیز رد کړ چې وایي ایران دې د خپل اټومي پروګرام په باب نور مذاکرات وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت په بیانیه کې راغلي دي چې ځینې خواوې یوازې په زورګویي او نړامۍ باور لري. د ایران اشاره په ښکاره توګه متحده ایالات ته وه. ایران وایي کومه موافقه چې په 1992 هجري شمسي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره په ویانا کې لاسلیک شوې نه غواړي چې له سره پرې سره وغږیږي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغه موافقې نه سکر ووت او پر ایران باندې نوي بندیزونه ولګول. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یوغلودیان د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د واشنګټن د وتلو په تعقیب به خدای چې ایران مذاکرات ته غاړه کیږي او د ټرمپ د ادارې تشویشونه رفع کړي. د تقریبا 200 ویتنامي سازمانونو استازي او افراد په هنوی کې نن د امریکا سفارت ته د لپاره ورغلل چې د متحده ایالاتو د سنا مجلس په خاني غړي او د ویتنام په جنگ کې د امریکایي قواو د بمبارتمان ورته کو د په خاني پیلوټ سناتور جان مکین د مړین لاملا هغه ته د احترام مراتب وړاندې کړي. د خبريالې حساب لا کوکولي د ریپورت خلاصه لا اشق الله رحیم زین اوري.
د ویتنام د حکومت جګپړی مشران د کمونست ګوند د مرکزی کمیټې د بهرنۍ اړیکو استازي وزیران او د غیر دولتي ادارو استازو د امریکا په سفارت کې د امریکا په خوانی سناتور جان مکین ته خپل د درنوي مراتب وړاندې کړل. د بهرنۍ هیوادونو سفیران د نړیوالو موسسو کارکونکي خپلواک خبريالان د ویتنام سابقدار عسكر او په ویتنام کې د امریکایي پانتونونو او کالجونو محصلین هم د مراسمو ته ورغلي وو. یو شمیر ویتنامیانو د یاداش په کتاب کې ولیکل چې جان مکین رښتینی زړور او باوقاره شخصیت و. مکین په 1918 کال کې ورسره تر هغه چې د ویتنام ځواکونو د امریکا د بحري قواو الوتکه وویشتل او نسکور کړل، جان مکین ژوندۍ ونیو او 15 کاله هلته بندي و. مکین د بند پر وخت شکنجه شوی هم و. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د متحده ایالاتو د سمندري قواو د وی تخریبي کشتۍ عملی د ځنګړو عملیاتو په دوران کې د عدن په سمندر کې لوی کشتۍ نه په زرهاو میله کلاشنکوف نیولې دي. د خبريال فرن رابینسن د رپورت خلاصه به شافی سردار تاسو ته ولولې.
د متحده ایالاتو سمندري قواو نن د جمعې په ورځ په یوې مطبوعاتي بیانیه کې ویلي دي چې د عدن د سمندرګي لارې په قاچاقي توګه یمن ته د وسلو د لیږلو مخه ونیوله. د سمندري پوز په بیانیه کې راغلي دي چې د یو اس اس جانسن دنهم د رهبری سوي تخریبي کشتي عملی چې په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري پوز د پنځمې قوې برخه ده، له یوې کشتي څخه د زرګونو میله کلاشنکوفونو په شمول یو زیات مقدار غیر قانوني وسلې نیولې دي. د سمندري پوست په بیانیه کې ویل سوي دي چې د عملیات د سه شنبه په ورځ وسول او تر اوسه نه معلومیږي چې کښتۍ له کوم ځای څخه د یمن په لورې حرکت کړی وو. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفان دی مستورا په ختیځ ولایت ادلب کې د راتلونکي جنگ په دوران کې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو د امکاناتو په باب نن د جمعې په ورځ خبرداري ورکړ. مسترورا غوښتنه وکړه چې د جنگ له پیل کېدو مخکې باید ملکیانو ته اجازه ورکړ شي چې له دغه ښار نه ووځي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د پنجشنبې په ورځ د انډیانا په ایالت کې د خپل ګوندي سیاسي غونډې ته د وینا په وخت د امریکا د استخباراتي او امنیتي چارو د ادارو پر رئیسانو باندې نیوکې وکړې. ټرمپ ګواښ وکړ که د عدلي وزارت د غوښتنې سره سم رفتار ونه کړي، زیاتره کسان به یې برطرفه کړي. ټرمپ د دیموکرات ګوند په مشرانو هم انتقاد وکړ او تورې ولګو چې هغوی په امریکا کې د سوسیالیزم لپاره کار کوي. ښاغلی ټرمپ زیار ایسته چې د ګوند کاندیدانی سږ کال په نومبر کې انتخابات وګټي. جمهوري ګوند په کانګرس کې خپل اکثریت په خپل حال وساتي. او په مکسیکو کې د یو میلې په دوران کې په دریو دقیقو کې شلو اشپزانو داسې یو سینډویچ جوړ کړی دی چې اویا متره اوږد دی او 850 کیلوګرامه وزن لري. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د وسلوالو طالبانو لخوا په خصوصي مخابراتي شبکو بندیز لګول ورته ډېرې ستونزې پیدا کړې. له تېرې یوې اونۍ راهیسې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمول د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د خصوصي مخابراتي شبکو فعالیت ځنډېدلی دی. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د مخابراتي شبکو د فعالیت د ځنډېدو ستونزه له تېرې شنبې راهیسې په هلمند کې رامنځته شوې ده. ځای اوسیدونکو وایي چې دې کار دوی د ژوند په هر برخه کې له ننګونو سره مخ کړي او د سملاسي حل غوښتنه کوي. دمګړی په هلمند کې د سلام دولتي مخابراتي شبکه فعالیت لري، خو کارونکي وایي چې خدمتونه محدود دي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکو له دولت څخه غواړي چې له حکومت سره د سوي قرارداد لمخې دي د خصوصي مخابراتي شبکو مسولین ارکړي چې خپل فعالیت لسره پیل کړي.
خلک ډېر په مشکل کې دي ځکه چې خلک د ټلیفون څخه د طبیعت کار اخلي نه چې یو بل سره اړیکې ونیسي. مشکلات راځي په مابین کې یو د بل سره خبرې نو یو سلام کار کې سلام بیا په وطنو کې دغه نه پرېږدي او طالبان یې نه پرېږدي نو په دې خاطر موږ په مشکل
ولایت سړی ضرورت لري هر سړی احتیاج لري مریض پیښیږي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي اداره وایي چې په هلمند ولایت کې د خصوصي مخابراتي شبکو تر 160 زیات انټنونه فعالیت لري. خو ځای اوسیدونکو وایي چې ډیر دغه انټنونه په هغه سیمو کې ولاړ دي چې د دولت مخالفین پکې حضور لري. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان وایي چې وسلوال طالبان د فشار راوړلو لپاره ان تر دولتي حاکمیت لاندې سیمو کې هم د مخابراتي شبکو فعالیتونه دري. نوموړي پر دولت ژغ وکړ چې تر خپل واک لاندې سیمو کې دي د مخابراتي شبکو د فعالیت پیل ته زمينه برابر کړي.
مخابراتي شبکې مطلق د دولت تر حاکمیت لاندې نه دي، د طالب تر حاکمیت لاندې دي. په دې خاطر موږ دا خبره کوو چې مخابراتي شبکې یا انټنونه چې دلته په مرکز لشکرګاه ښار کې د بوس په چاده کې یا د سینما پر چوک ولاړې دي، هغه لا هم د طالبانو په ټلیفون ګولیږي او چالانډیږي. ولې د دې ملت او د دې دولت په ټلیفون یا په خبره یا په اخطار باندې نه چالانډیږي او نه ګولیږي.
په ورته وخت کې د هلمند والی محمد یاسین وایي چې دوی د ستونزې د حل لپاره هڅې را پیل کړي. نوموړی زیاتوي چې د خصوصي سکتور د زیان د مخنیوي لپاره دوی زغم کړي، خو د مخابراتي شبکو له مسؤلینو څخه غوښتي چې له دولت سره د سوي هوکړې لمخې دي عمل وکړي.
د شبکو لپاره هم ضرر رسي چون شبکې خصوصي شبکې دي، دوی ته اختارونه ورکوي چې کتا چې په خار کې د خپل شبکې باندې نه کې موږ په ولسوالیو کې چې شبکې د ستاسو سوزو چې دام بیرې او غزاف قیمت خصوصي سکتور ته رسیږي چې د دې پاکلم موږ دوی سره خبرې وکړو چې خپل مشرانو سره خبرې وکړو چې هغه توافق چې د دولت سره ده باید هغه عملي کړي.
د هلمند په گاوند روزګان ولایت کې هم خصوصي مخابراتي شبکو له تیري وکال راهیزې خپل فعالیت په ټاپه درولي. خپل وسلوالو طالبانو د خصوصي مخابراتي شبکو د فعالیت د درېدو په اړه کوم تبصره نه ده کړې، خو امنیتي مقامات ادعا کوي چې وسلوال طالبان له نظامی عملیاتو څخه د ځان خوندي ساتلو په موخه دا کار کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي د پنځشنبه په ورځ غوښتل چې د بغلان ولایت د ډنډغوري په ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سمو ته ورسي، خو طالبانو یې مخه ونیوله. د دغه حرکت ویان وایي طالبانو ورته سپکې سپورې هم کړي دي. په مکړې په دې هکله د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې د پنځشنبه د ورځې په ماسپخین وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت د ډنډغوري په ولسوالۍ کې دغه حرکت د غړو سپکاوی کړی او هغوی تر خپل نفوذ لاندې سیمو ته ننوتلو ته هم نه دي پرېښي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست امریکا غږ آشنا رادیو ته په یوه سولې غږیز پیغام کې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپاره شوي رپورټونه ناسم بللي چې پکې د طالبانو لخوا د دغه حرکت د غړو د وهلو او ډبولو خبرونه ورکړ شوي وو.
هغه خبرونه چې په رسنیو کې خپاره شوي دي چې ګواکې طالبانو موږ وهلی یو، دا خبر درواغ دی، دا خبرونه درواغ دی، وهلی نه یو خو سپکاوی سوی دی.
خاغلی وطن دوست ویلی چې د پنځشنبه په ماسپخین د حرکت غړو پریکړه وکړه چې د طالبانو مشران سره په یو لړ مسلو د خبرو لپاره د بغلان د ولایت د ډنډغوري په ولسوالۍ کې دغه ډلې تر نفوذ لاندې سیمو ته ورشي. هغه ویل کله چې د حرکت غړي د نیزولا سیمې ته ورسېدل یو طالب وسلوالې مخه ونیوه او د ولسي حرکت له غړو یې وغوښتل چې بیرته په شا وګرځي، خو دوی لا هم خپل حرکت ته دوام ورکړ چې بیا د اتاخیرو په سیمه کې د طالبانو کسیزی دلی مخونی و او دوی پرین خود چی نور مختلار شی. بسم الله وطن دوست وی چی طالب وصلوالو دوی تا خکنزلی وکری او وی ویل چی دو سولی ولسی حرکت دا جنرال جان نیکلسن یو پروژه ده.
بیا مرت ویل چی مش پامزی خاطر غیلیو که چیر دا امریکا پروژه ده، دا نیکلسن پروژه ده، یا دا بل هیوات پروژه ده، نو مش غیلیو تاسیس مش سر محاکمه و که مش دلتا همدی بخاطر حاضر سوی یو.
دو سولی ولسی حرکت وین ویل چی دا دید پرا چی خبره تشدد تا ون رسیگی دوی پریک را اکلا چی بیتا دا بغلان مرکز پوری خبر خبری خارته ستانش هغه ویل چې دوی نن د جمعې په ورځ له پلیخومي څخه په موټرو کې کندوز ته ځي. په کندوز کې د خلکو سره د جمعې د لمانځه پر مهال خبرې کوي او سبا ته به له کندوز څخه بیرته په موټر کې پلیخومي ته راشي. له پلیخومي څخه به بیرته پولیسو پخو مزار شریف ته خپل مزل پیل کړي. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د 350 ورځو تیرولو وروسته د زمري په 19مه له کابل څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته پولیسو پخو پلی مزل پیل کړی دی. د کابل څخه تر مزار شریف پورې دا لار شاوخوا 310 کیلومتره اوږدوالی لري. د سولې ولسی حرکت غړي وایي مزار شریف ښار ته پولیسو پخو د مزل هدف یې په افغانستان کې سولې ټینګېدو ته د خلکو د ملاتړ جلبول دي. د حرکت غړي وایي د همدې لپاره د لارې په اوږدو کې دوی د خلکو سره غونډې کوي او خلک د سولې ملاتړ ته هڅوي. د سولې ولسی حرکت غړو په کابل کې د خپلې ایسارتیا پر مهال د امریکا، برتانیا، روسیې، ایران، پاکستان، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، اسلامي هیوادو سازمان او د ناټو په مشرۍ د کاتې ملاتړ ماموریت قوماندانۍ په وړاندې پر لته کېناستل او د لیکونو له لارې دغو هیوادو چارواکو ته د خپل حرکت غوښتنې او وړاندیزونه وسپارل. افغان حکومت وایي د سولې د ولسي حرکت له هڅو ملاتړ په خپله جمهور رئیس محمد اشرف غني د سولې ولسي حرکت غړو سره د لیدنې لپاره د کابل ښار په چمن حضوري کې دغې حرکت خیمې ته ورغلی وو او د حرکت غړو سره یې د سولې پر مسله خبرې کړې. خو وسلوالو طالبانو په پرله پسې ډول په خپلو اعلامیو کې د سولې دغسې حرکتونه د امریکا د پروګرامونو او پروژو یوه برخه ګڼلې او د هلمند سولې ولسي حرکت غوښتنې هم ردي کړې دي. طالبان لخوا د سولې ولسي حرکت د هڅو د مخالفت په اړه د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې کېدای شي طالبان د دغسې حرکتونو څخه اندېښنې ولري. د مدني ټولنې د مجمع رئیس عزیز رپی وایي چې هغه ډلې چې په ټولنه کې د بدلون سره مخالفت کوي د دغسې حرکتونو مخالفې هم دي.
زه په دې باور یم چې دا د افغانستان د خلکو او په ځانګړي ډول زمونږ د پښتنو ورونو په ګټه یو ډیر ښه حرکت دی او دغه حرکت په مقابل کې د طالبانو مخالفت پرته له شکه څخه دغه زیان له امله دی چې کیدای شي ډیر جنګیالي خپلو لیکو ته جذب نشي کړلی.
عزیز رپی وایي چې کیدای شي د سولې دا ډول حرکتونه کوم هدف لپاره چې میدان سره وتلي ترلاسه نه کړي خو خامخا په ټولنه کې د سولې په اړه د خلکو د ذهنیت په بدلولو کې لوی رول لوبولی شي. د سولې ولسي حرکت دغو غړو د روان لمریز کال د غوی په 3مه د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه څخه کابل ته پلی مزل پیل کړی وو چې د خپل پیل کړي مزل په 3مه ورځ کابل ښار ته رسیدلی وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغان خبریالانو په وړاندې تهدیدونه زیات شوي دي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل امریکا غږ ته وویل دوی د خبریالانو په وړاندې د تهدیدونو په زیاتېدو اندېښمن دي او د دې حالت دوام کولی سي د خبریالانو پر کار ناوړه اغیزه وکړي. په دې باره کې پام وکړئ مرکې ته.
متاسفانه د افغان خبریالانو په وړاندې ګواښونه خورا زیات شوي دي. د تیرو اوو میاشتو راهیسې یا په ټوله کې ووایه چې تېر یو کال راهیسې افغان خبریالان نه یوازې له تهدید وهلو ترټلو سره مخ دي بلکې هغوی ووژل شول، هغوی ټارګټ شول، په هغوی باندې بریدونه وشول، هغوی د جګړې مخه وګرځېدل چې راغې خبریالانو په کار او د هغوی په فعالیت باندې یې ډېر منفي اثر وکړي. نو یعنی په مجموع کې چې څومره باید په افغانستان کې خبریالان خوندي وي، لکه څنګه چې حکومت همیشه ژمنه کوي چې موږ د بیان ازادۍ ته ژمن یو، موږ خبریالانو ژوند او د هغوی ساتنه زموږ مسؤلیت دی، همدارنګه د ټولنې د نورو افرادو په توګه باندې، خو هغسې نه دي شوي. خبریالان هم مستقیما ټارګټ شوي دي، خبر رسنۍ ټارګټ شوي دي، او نه یوازې هغه ټارګټ کې لینک جوړ شوی بلکې په لویه کچه په دانمارک او بریدونو کې هدف چې یوازې خبریالان ګرځېدلي دي، هغسې دي هدف ګرځېدلي دي. چې دې قضیو څېړل متاسفانه نه دي شوي تر اوسه پورې. موږ همیشه غږ پر حکومت دی او همیشه موږ غږ په هغو لحاظونو یا هغو ټولنو باندې چې هغه د خبریالانو په برخه کې کار کوي او هغوی لږ تر لږه کولی شي د خبریالانو د ژوند په مسؤول ساتلو کې رغنده رول ولوبوي.
لوی تهدید د چا دخوا متوجه دی خبریالانو ته؟
لوی تهدید خو په دې ورسه کې د وسلوال مخالفینو له لوري چې هغوی په سر کې داعش وسلواله ډله راځي چې هغوی د خبریالانو باندې چې برید وشو لسم د سور باندې او دارنګ یو شمیر عوامل دي چې هغه تر اوسه پورې نه حکومت ونه دلې چې دغه ریښه معلومه کیږي قضیه و چېړي او نه هم وسوال طالبانو دا پټه کړې ده چې دا کار مخ کړی دی یا هغه پړه په غاړه اخیستي د وژنو پېښې او په مجموع کې د حکومت تر قلمرو لاندې سیمو کې چې دي خبریالان د خبري پوښ په وخت کې هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې له پېښو نه رپورټ وکړي او یا هم بعضې وخت هغوی ته د معلومات په ورکړه کې په باندې فشار راځي په دې چې هغه حکومت ورسره همکاري په حکومت کې چارواکي ورسره همکاري وکړي هغه پراکه تمام یم درنګ یو شمېر زورواکان دي چې هغه خپل سیوره په اوبو کې ویني نو هغه هم خبریالانو تهدید ورته عادي خبره ده او خبریالان تهدیدي اته وش دي یعنی یو شمېر پکې په هغه ثابت دي چې هغه د زورمندانو یا د هغه ډلو لخوا چې هغه د هغوی خپلې ګټې په خاطر کې دي خبریال
که خبریالانو په وړاندې تهدیدات مشکلات همداشان دوام کوي فکر نه کوئ د بیان ازادي په افغانستان کې لکه څنګه چې دا یوه لویه لاسته راوړنه ګڼل کېږي خصوصا په تېرو اتلسو یا اوولسو کلونو کې به له مشکلاتو سره مخ شي؟
تر دې د هغه پورې د ژورنالستانو فدراسیون چې په هغې کې کابل پریس کلب هم د رهبرۍ کې عضویت لري موږ هغه کوششونه زموږ هڅې اوس په حکومت باندې منل شوي دي حکومت غاړه یې کړې یعنې موږ چې کومه خبره کوو د خبریال د مسؤلیتو د هغوی ساتل لپاره د ګرن د ازادۍ ساتل لپاره هغه منل کېږي یعنې وروستی دغه د کندهار د ارغم پېښه او همدارنګه د احمدشاه جان پېښه چې په خوست کې شهید شو دغه دوې قضیې اوس تازه کابل ته د دوسیې را انتقال شوي دي او د هغوی قاتلینو د نیول او همدارنګه کابل ته د انتقال خبره شوې ده یعنې دا مخت روح راکی چې یعنی دلته حکومت بیان ازادي دشمن دی او بل په بل کې رسنۍ او ژورنالستان هم لښتر لري مسلکي تو پر خوا روان دي کله چې ژورنالیست مسلکي شي بیا د بیان ازادي صدمه نه رسیږي او حکومت هم بیا نه توانی چې د بیان ازادي خپک.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او اورېدل یې مه هېروئ.
او د هم نړیوال رپورټونه ملګر ملتونو د سوریې د ادلب په ولایت کې د ملکی خلکو په اړه اندیښنه څرګنده کړې. د سوریې حکومت پلان لري چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د ادلب سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي، خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د دواړو خواوو لخوا د کیمیاوي وسلو کارول به ونه مني. د امریکا ژغ خبریاله زلتی که هوک رپورت با زموش همکار تست وراندگی
پا خانچی خون بانده ده تیر کال ده سارین گاز تر حمله وروستا ده ملکی کسانو ده نخوالو تصویرونو نڑیوالا غصه را اوپاراولا. ده پا دوزر دیال است که ده غطه تر حقی حمله وروستا ده کمی وصلو یواخو نڑی پیخوا چه ده سوری حکومتی ده تا عرد کرد چو ده منشوی و کمیهی وصلو خپل زخیرا لمنزه یوسی. خو وروستا ده سارین او کلورین گازونو کارولو جوته کړه چې په سوریا کې کیمیاوي وسلې لمنځه تللې نه دي. دا سوریې لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ستیفان دی میستورا دا سوریې له حکومت وغوښتل چې له عملیاتو نه مخکې ملکي کسانو ته له ادلب څخه د وتلو اجازه ورکړي څو د یو بل بشري ناورین مخه ونیول شي.
موږ پوهیږو چې حکومت او د النصره جبهه دواړه د کلورین غاز د جوړولو وړتیا لري.
ملګرو ملتو د پنځمې په ورځ د جګړې ټولو خواو ته خبرداری ورکړ چې په راتلونکي جګړه کې کیمیاوي وسلې ونه کاروي. دا سوري حکومت پتیلې ده چې د یاغیانو وروستۍ سیمې بیرته ونیسي، خو د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم دا پنځمې په ورځ په مسکو کې وویل چې حکومت د ملکی کسانو د وژل کېدو د مخه نیولو هڅه کوي.
موږ هڅه وکړه چې د تسلیم شوو کسانو په مرسته ملکی کسان د هوایی ډګر له لارې وباسو، خو د النصره جبهې جنګیالیو زموږ د هڅو مخه ونیوله او ډیر کسان یې ونیول چې لا هم له هغوی سره یرغمل دي.
روسیا او ایران دا سوریې د حکومت ملاتړ کوي. امریکا، ترکیې او اروپایي ټولنې د خپلو خلکو پر خلاف دا سوریې د حکومت تیری غندلې دي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ادلب د راتلونکي یرغل په اړه هغوی ته یو پیغام درلود.
Russia's foreign minister had a message for them ahead of the upcoming Idlib.
مونږ له عربي هیوادونو، اروپا او امریکا غواړو چې په سوریه کې د ثبات د تامینولو لپاره له یو اړخیزو جیوپولیټیکي پروژو څخه لاس واخلي. د دغه هیواد ثبات د منځني ختیځ او شمالي افریقا د امنیت او پرمختګ لپاره خورا اهمیت لري.
ادلیب د یاغیانو وروستی سنګر دی چې زیاتره له القاعده سره تړلی یوې ډلې تر کنټرول لاندې دی. خو د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتو دغه چارواکي څرګنده کړه چې د یاغیانو په پرتله د ملکیانو شمیر هلته زیات دی. ملګري ملتونه وایي چې د ادلیب پوځي یرغل کولی شي یو بشري ناورین رامنځته کړي چې باید ترېنه ډډه وشي. دا سوریه د جګړې په ترڅ کې په داسې حال کې له کیمیاوي وسلو څخه استفاده شوې ده چې دواړو خواوو یو بل ګرم بللی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 5.15، د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. د روهینګیا مهاجرو په کمپونو کې د مور او ماشوم روغتیا دوامدار اندېښنه ده. فقر او بې تعلیمي د میندو او د دوی د ماشومانو لپاره د روغتیا په برخه کې خطرونه پیدا کوي. د امریکا ژغ خبریال سټیف سانډوفورد په کمپونو کې د روغتیا د سیارو کارکونکو سره د سفر څخه وروسته دا رپورټ برابر کړی دی چې دا دوی اوسه په ګډه اورو.
هر هفته تقریبا 50 ماشومان په ډیرو خرابو شرایطو کې زیږیږي او څه کم یوه روبه په مناسبو روغتیایي مرکزونو کې زیږیږي. رواجونه محدود زده کړې ډېرې میندې دې ته راولي چې د اساسي جنسي روابطو او د ماشومانو د روغتیا په باره کې معلومات ونه لري. مکمل غذا باید د زیږیدنې له وخت نه اپیل شي، مګر ډېرې میندې نشي کولی ماشومانو ته شیدې ورکړي چې علت یې فشار او د مناسبو خوړو نه موجودیت دی. د روهینګیا مهاجرو په کیمپ کې رضاکاره ډاکټره سمیلا کوتلا وای
We gave meds and nutritional food, and afterwards we measured the body and there is growth. It's better than the first checkup. The child was in terrible condition when we first checked.
وس د ماشوم وزه خده امون درمل مکمل غذا ورکو ورسته به ماشوم وزن کو چې وده کړی ده یا نه. د لومړی معاینه نه خده کله چې موږ د لومړي ځل لپاره ماشوم معاینه کړ په ډېر بد حالت کې وو. د روغتیا ګرځنده کارکوونکي ځوانو ښځو ته د جنسي روغتیا په باره کې مشورې ورکوي. روهینګیا نجونې په خپله لومړۍ دوره کې په خپلو څپریو کې اوسیږي او همیشه پاکي ورته میاسره نه وي. روهینګیا مهاجره عایشه بیګم وای
We have to use a clean rag to clean ourselves during our period, and after we finish, we then wash it out in a toilet.
موږ باید په خپله دوره کې پاکه تکه استعمال کړو او وروسته بیا په تشناب کې پاکه کړو. نوي نظریات هم شته چې وایي با تجربه میندې خپلې تجربې د خپلو ماشومانو سره شریکوي. ناتوان مندول نه وایي
The elderly tell us not to eat birth control pills or medicine to stop us from producing children. They say it's a sin to stop birth. We listen to them, and that's why we had more children in our family. But now we realize that it's not a good idea.
مشر خزه نمنګ تنوای د اولاد د زګیدلو ګولې یا درمل مخره چې موږ د اولاد د تولد نه منې کوي.
دا خبرونه پای کې د څو خبرونو پټکی متحده ایالاتو له هند سره د ستراتیژیکې انډیوالۍ په اهمیت باندې تاکید کړی دی او په هغه هیواد باندې غږ کړی دی چې په آسیا کې د یو لړ مهمو امنیتي مسایلو په اړه ورسره انډیوالي وکړي او له ایران نه د خامو تیلو واردول کم کړي. دا غوښتنه نن د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په نیو ډیلی کې د هند د دفاع د وزیر میرمن نرملا سیتارامن سره د ملاقات په وخت وکړه. په کراچۍ کې محکمې نن د جمعې په ورځ دوو کسانو ته په 1492 هجري شمسي کال کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د یوې غړې زهرا شاهد د قتل په جرم د مرګ سزا واوروله. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنري یا یونیسیار وایي چې دا وخت له 2000 نه زیات غیر قانوني مهاجرین د یونان په څو ټاپوګانو کې د ډېر ناوړو شرایطو لاندې ژوند کوي او سرنوشت یې نه دی معلوم. د پنجشنبې په ورځ ناوخته په مرکزی روم کې د 14 میلادي پیړۍ د یوې کلیسا چت راوغورځېده، خو په دغه پیښه کې څوک مړه او یا زخمیان شوي نه دي. او د جنوبی کوریا د حکومت یو لوړ پوړی استازی بل هفته د شمالي کوریا په سفر پونګیان ته رسیږي. ټاکل شوی ده چې د شمالي کوریا جنوبی کوریا مشران سږکال د دریم ځل لپاره علي غونډه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو تاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.